السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خبرو پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بونو چارو وزیر شمس قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزا اورول شوې. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د بولان ضلع په مچ سیمه کې میگا 15 وسلوال وژلي، او د افغان طالبانو حکومت وایي د نورو هیوادونو له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون هڅه کوي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بونو چارو وزیر شمس قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزا ورول شوې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین په اډیالا جیل کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان او د ګوند مخکښ شاه محمود قریشی خلاف نن د جنوري په 10مه د کیس اورېدنه وکړه. ملخو د پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرستر گوهر علی خان د اډیالا زندان مخې ته له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې سبا به د یادو سزاګانو خلاف په اسلام آباد کورټ کې درخواست جمع کوي. البته نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. نوموړی وایي د پاکستان تحریک انصاف پلویانو، کاندیدانو او خیرخواهو ته زموږ خواست دی چې له زغمه کار واخلي او زموږ په هایکورټ او سپریم کورټ اعتماد دی او په اخره کې به موږ ته انصاف ملاویږي. یاد وی چې د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی و. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی دی چې ورڅخه ښکاري چې امریکایي د ګوښه کولو په سازش کې لاس درلود. بلخو امریکا او د پاکستان ریاست په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د بولان ضلع په کیچ سیمه کې یې بیګا وبخي. د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د بولان ضلع په مچ سیمه کې یې بیګا 15 وسلوال وژلي. د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اڅکزي نن د جنوري په 10مه په ایکس پاڼه خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان متحد ځواکونو په مچ سیمه کې د ترګرو برید ناکامه کړی. بلخو یا جوګپوري چارواکي مشال ډیو ته د نومنو خودو په شرط ویلي بیګا د مچ خار په بیلابیلو سیمو د نږدې غرونو نه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلي. نوموړی وایي تر دې وروسته د نصر د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د مچ تاڼي د پولیسو SHO ساجد سولنګي په کوټه کې بیا خبریالانو ته ویلي چې په پیښه کې یو پولیس او یو ماشوم وژل شوی. بل پلو بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن ارمی د جنوري پر 9 او 10 په خپلو دوه خبر پاڼو کې د یاد بری ذمواري منلې او دعوی کړي چې 15 پاکستاني پوځیان یې وژلي. نیډلی همدارز خلکو ته خبرداری ورکړی چې مچ ته په ورغلو ټولو سړکونو یې ماینونه خښ کړي او دغه سیمو ته لتللو ډډه وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د سازمان مشر منظور پښتین په اټک جیل کې دی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین نن د جنوري په 10مه مشال ډیو ته وویل چې پرون لاهور هایکورټ کې د پی ټی ایم په درخواست د منظور پښتین په اړه د مقدمه اورېدنې پر وخت چکوال ډی پی او قرتلن ملک ویل چې پښتین د اټک زندان ته لیږدول شوی. منظور پښتین چې د چکوال ډیپټي کمشنر په امر د امان نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درې مادې لاندې نیول شوی د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب د جهلم په زندان کې بندي وو. بلخوا د چکوال ډی پی او اټک جیل چارواکو پر دې اړه مشالې ته څندې ویلي. خو د پی ټی ایم مخکښ غړي وایي چې د جنوري پر 4 چې عدالت په وروستۍ مقدمه کې پښتین ته ضمانت ورکړ او هغه درول پنډي له اډیالې زندانه خوشي کېدو نو د پنجاب پولیسو ونیوو او له ځان سره یې یوړو. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په چمن خار کې هغه مهال ونیوو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي فعالیت کې د ګډون لپاره روان وو. پی ټی ایم د پاکستاني ریاست یا تورونه په وار وار رد کړي. وایي د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي. د طالبان حکومت په پام کې لري د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خبر کړ راغلی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بنو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د راپور له مخې تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا نږدې یوه اونۍ مخکې راپور ورکړ چې د هیواد د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له یو پلاوي سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړي. او امریکا د هغو دریو امریکایي سرتیرو نمونه خپره کړي چې په اردن کې په یو ډرون برید کې وژل شوي وو. واشنگټن چې د دې برید تور په ایران ملاتړو ځواکونو لګوي د ځواب ورکولو هوډ څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې نښې نښانې ښایي دغه برید د ایران ملاتړې ملیشا کتاب حزب الله ترسره کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن د جنوري په 9 تما د امریکایي ولسمشر جو بایدن هغه هوټ تکرار کړ چې وایي د دې ډرون حملې تر شا لاس لرونکو سره به حساب کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دغه برید کې لږونه کسان جوبل شوي هم دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې د شام له پولیس سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پرمیشت امریکایي ځواکونو د ډرون برید حمله شوي چې په کې درې سرتیري وژل شوي او ګڼ جوبل دي. یو امریکایي چارواکي وروسته ویل چې د جنوري په 20 ناوخته شوي د برید کې لږ تر لږه 40 پوځیان زخمیان شوي هم دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په خبرونه کې هم تاسو اوریدل چې پاکستان په خاني وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خاني وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزاګانې اورول شوې دي. دا وخت موږ سره اوریدونکو د لاور نه طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی. طاهر جمیل طرف ته ورسو. طاهر جمیل که دارا ته وایي چې د عمران خان په باره کې دا کومه فیصله نن راغلې ده؟ دغلته په لاور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي یا کوم غړي چې دي هغه څه وایي؟
جی بالکل، په لاہور کې تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې نن د عدالتي پریکړه چې عمران خان ته پکې سزا اورول شوې ده، خو په دې اړه لاہور کې دوی اس قسمه احتجاج نه کوي. او دوی ویلې دغه د دې وجه دا ده چې اتوار ورځ دوی لاہور کې د ملک نور برخو سره د لاہور کې احتجاج کړو، خو په هغه احتجاج پولیس لویه توګه کریک ډاون کړی. دوی ډېر زیات پلویان نیولې او هغه جیل ته جیل ته لیکلي تر اوسه پورې لا نه دي راپرشي. نو دوی دا وایي چې عمران خان هم اوس د سزا چې عمران خان ته واردل شول، نو هغې نه پس عمران خان که ایکس پاڼه منې یو بیان جاری شو. هغه بیان کې عمران خان خپل پل بیان ته خپل ګوند کارکنانو ته دا پیغام ورکړو چې تاسو پرمنه ځان وساتئ او تاسو ایس په غوسه کې مرادی داد من خلاف سازش ده. دا ادارې دا غواړي چې زما کم د ګوند کارکنان دي د ګوند پل بیان مې دي دا غوسه شي او دا بار راشي او نه همې مای پشان یو دلته حادثه وشي چې هغې نه بس زمونږ ګوند مړې دوی کریک ډاون نور سخت کړي. نو هغه دي ته یو سازش ویل همدغه نواجې لاہور کې د دوی پارټۍ کوم مشران دي یا کارکنان دي هغه په اس قسم احتجاج ته نه دي راوتي. جی
صحیح. او طاهر جمیل، سنې رسنیو بیا د ټولنیز میډیا کې هم د عمران خان چې کوم ملګری دي او د کورنۍ غړي دي دغه طرف نه هم څه خبرګونونه راغلي دي، دې اړه باندې څه معلومات لرې؟
جی بالکل، عمران خان د ګوند کم مشران چې دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، په دې نه علاوه کم لاہور کې جدي کم کاندیدان دي کم الیکشن ته ملاړ دي هغه څه واضح طور باندې د دې فیصلې خلاف بارته نه دي راوځي. ټویټر باندې او نورو ایکس او نورو کم پاڼې دي د سوشل میډیا په هغه خپل بیانات جاري کړي دي، خو په ګراوند باندې نه دي راوځي. بار بار سړکونو ته احتجاجونو ته نه دي راوځي او
پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. دا چې په دې فیصله د خلکو یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو غبرګونونه څه دي، د دې لپاره به موږ وسلاړ شو سوات ته. الته خپل خبريال نیاز احمد خان سره خبري کو. نیاز احمد خان که دارا ته وای چې په سوات کې د عمران خان په باره کې د کومه فیصله چې راغلی د خلکو څخه خبرګون دی؟
بالکل داسې ده چې کله دا خبر راغی نو په سوات کې خو چې دی سوات ته تیرو څلورو اتو کالو رات پی ٹی آئی گڑ گڑنے کی گیا اور دیز دینے شدنو تیر انتخابات کے ٹول خلقو یعنی دا سوات چکم اتا صوبائی سم لے وی اور دلی دا خامی آگی اٹھا گوی لور کڑو یہ وقت کے ماد آگئی دا ترجمان سر خبری اوشوی صلاح الدین چی دے دا ملکن ڈیویجن دا آگئی ترجمان دے بیا چی دینو دا ملکن ڈیویجن چکم مشر دے پزل حکیم آسر کوشش وکڑا شو آگئی سر خبری اونش بھی دوی چی دینو دا دا غی خبری سخت غندہ نکلی دا وی چیرا منگا پی الحال احتجاج یا پروٹیسٹ نکو نا روڑونو تر اوزو زمنگا چی دینو رد عمل با پا اتما پرورائی بانے چکم الیکشن دے پاگی بانے خپل رد عمل ظاہر ہو دوی دا خبر کئی چیرا دے وقت کی انتخابات تھی او بھائی تلی رہ لگی ورز پاتی دی قبل پرس کا دا خلق روز جی او احتجاج کی نو پتہ ترس کی چیرا بیا کم کانجیدان جو ولاڑ دی نو بیا پولیس او بیا نور اداری چی دی ہائی بانی بیا فائل درج کی او بیا پچھ دے غی جیلون تا لڑ شی بیا مقدمی نو دو بدہ دا کمپین نہ پات شی ہر گزر کی مرابطی دی دا پات شی بہرحال دا چی دی نو سخت رد عمل پتہ تو کرا غلے جپال پاسو صورت کے چاغه د دې غندنه کې یو چې دغه فیصله مغمنو نه دا ناجایزه ده او دا د غوی په خیال باندې چې سره ازیاتې شوه د دوی ویوټ او تر چې هغه په نکول د پاره د فیصله شوه ده او دوی چې زموږ د عمل په بیا د اتمی پروري نو ګستا بازار به تاسو تور پر راځي.
سید نیاز احمد خان تاسو خو دغه خبره وکړه چې دا د ګوند کم غړي سوای خو دغه تل لک عام تاثر بیا سدي چې آیا دی واقعي په دی وجه باندې دا احتجاج نه کوي رد عمل نه کوي چې ترجیح انتخاباتو ته ورکی غنا تاسو وایي نورې وجه هم کېدای شي؟
بالکل داسې د پس ټولنیزو رسنو چې کم بحث روان دی کم چې داغي مخالفین دي یا کم هغه خلک چې هغه نیوٹرلی دوڑ فریقوں سره خیال راغی سره تعلق نه ساتي نه دا خبره کوي چې را په چون کې 1300 ورځو کې یا 1300 سلورو میاشتو کې چې کله نه هم مي واقعیات شو بیا دغه وروسته چې په دې باندې مقدمه در شوې سواد کې چې نه دا غي چې کوم پلاویان دي یا دا غي چې کوم سابقه د خصوصي اسمبلی ممبران دي د خامی اسمبلی ممبران دي هغه یو شپیر مقدمه در چې ودي سبګي جیلون ته تللی دي لکه بزرونه مې یاد کوم په ځل کې یوسف زای هغه په جیل ته تللو بیا د دې ډاکټر امجد په خانه صوبای وزیر هغه په جیل ته دغه رنګه د قومي سمله موجوده کم امیدوار چې ده هغه په کوم چې ده نو سلیم الرحمن هغه کوم چې ته سلام مراد سید چې دوی یو ډیر خپل ولود هغه چې ده نو دی وخت کې ورکت غیب ده هغه منظر نه بهر ده نو دوی ټول ملا جوړه هم دغه وای چې را دی وخت کې دوی ته مساهمت نه ده پکار دی وخت کې دوی د حکومت سره هغه شان مخالفت نه ده پکار کوم چې په تیر وختونو کې کړه ده ځکه چې د دې سره بعد دوی کم ووټ ته هغه نو نقصان ورسی او بیا دوی کې ویره هم ده کم کارکونان چې ایکم ویره دا چې را پای باندې مقدمه درج کړی شي ځکه چې په خوازه خیل کې یو احتجاج دوی کړو نو پای کې صدرې درې نیم سو کسانو باندې اف آی آر دا چوي دی یعنی مقدمه درج شوی ده او پولیس ټانو تر وختلې شي او بیا د پاکستان چې کوم نظام دی سیستم دی د عدالتونو هغه چې پای کې ضمانت کیږي بیا راځي نو هغه کې درې څلور ورځې بیا لګي عدالتونو تک را تک باندې وکیل کولو باندې یو ډېر پیچیده نظام دی او دا ټول خلک چې دی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف دلته پلاویان دي یا د هغې چې وسو نمائندگان دی امیدواران دی هغه د دغه سوزونه لږ ځان په ډډه ساتي عوام خلک هم دا وایي چې را په کار نه ده چې دوی سخت رد عمل لاشي او دوی چې دینو پټاګ راشي یا په روډونو باندې ټیرنو وسوځي یا احتجاج وکي یا د حکومت بل خبره به اهم دا ده چې عدالت فیصله کړی دا نه عدالت چې کله فیصله وکي په دې چې پټاګ باندې تنقید کیږي یا د عدالتونو خلاف خبري کیږي نو هغه لپاره یو قانون دی او په قانون کې چې نه هم دوی ولا کې دي شي او د عدالت د سپکاوي په قانون کې هم نه ولا کې دي شي نو دغه وېره هم چې نه سرګند کیږي.
صحیح ده، ډیره مهرباني نیاز احمد خان د معلوماتو را کول. اوریدونکو وس ورزو بلوچستان کې زمون چې کوم خبريال له سمت شبنم اول ته ګورو چې په دغه صبح کې د خلکو د عمران خان په اړه چې کومه فیصله راغلی دا په غوږ سره تاثرات دي. سمت شبنم تاسو ته هرکلی وایو او کدا راته وایي چې دغه تا د عمران خان د ګوند پلویان چې دي هغه څه وایي چې آیا د دې فیصلې خلاف به احتجاج کوي کنه؟
ډیر مننه. بله، زما د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ځینو غړو سره خبرې وسوې په پښین کې، نو هغوی دا وایي چې موږ ته د وکیلانو او د سیاسي کم قیادت چې دی مرکزي د هغوی د خوا دا راته هدایت دی چې دا د الیکشن د ځنډولو یا د ناکراری جوړول لپاره د غهلی زلی روان دي. نو دی وای چې مشته د ګوند لخوا د هدایتي چې تاسو د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف کوم انتخابي هلی زلی چې دی هغه روان وساتي. نو دی دا وای چې موږ فلال هیڅ یو احتجاج یا داسې بل څه عمل نه اخلو تر څو پورې چې د مرکزی قیادت موږ ته کوم هدایت کوي نو موږ به هغه پلي کوو. نو په دې لړ کې دی راتول چې موږ ته د مرکزی قیادت دا هدایت دی چې تاسو خپل د انتخاباتو حل زلي چې دی هغه رواني وساتي. نو دوی دا وایي چې موږ خپل حل زلي رواني ساتلې دي. نو دا چې هیڅ یو احتجاج یا بل ګام موږ نه دی اخستی او نه فلال په دې اړه څه پلان لرو.
سم د ډیره مننه سمت شبنم د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شام محمود قریشی ته د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې نن عدالت د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. د پاکستان تحریک انصاف اوسنی مشر بیرسټر ګوهر خان پر اول پنډه کې د ډیاله زندان مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د جنوري په 1 بعد یاد سزاګانو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. په پاکستان کې د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړي عدالت د 2023 کال د اکتوبر په 13 عمران خان او شاه محمود قریشی په رسمي توګه تورن کړی وو. د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی وو. پخانی وزیر اعظم عمران خان د 2022 کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی و. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی وو چې په واشنگټن کې د پاکستان پخانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې دي چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښ کولو په دوسیه کې لاس لري. عمران خان د 2022 کال د اپریل په 10 په قومي سملی کې د عدم اعتماد تحریک لاري لواکا بیا لري کړل شو. امریکا او د پاکستان ریاست د عمران خان چې کوم تورونه لګولي وو هغه په وار وار رد کړی وو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرانته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وسورزو د بلوچستان مچ سیمه ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوال د پاکستانی پوز او حکومت په ګڼو ودانیو بریدونه کړی دي. حکومتي چارواکي وایي چې د نخوتو پر مهال یې لکتر لګه 15 وسلوال وشلې دي. خو له پاکستان نه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ویلي دي چې بریدونه دوی کړی دي. د وسلوالې ډلې له 500 څخه د زیاتو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده چې چارواکو رد کړي او په آزاد ډول یې هم تصدیق نشی کېدلی. په دې اړه تفصیل د یوب ترین ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبې وزیر جان چکزی د جنوري په 13 نیټه په خپل ایکس پاڼه نوموړي ویلي چې د پاکستان فوج او سرحدي عسکرو د بلوچستان په مچ سیمه کې د کلدم تنظیم بی ایل ای 15 وسلوال وژلي دي. دا خبره د غوروسته کړې ده کله چې د جنوري په 29 او 30 منځنۍ شپه د کوټ څخه 4.8 کیلومتره لري وسوېل ختیځ لور ته د بلوچستان په مچ کې د ځینو ناسرګندو وسلوالو کسان له لوري د توغندوی بریدونه وسول ورسته په کوټه کې یو جکپوري چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ مشالېډو ته ویلي وو چې د ځینو نه څرګندو وسلوالو لخوا د مچ د شاوخوا غرو څخه 15 راکټان د مچ شار پر بیلابیلو برخو توغول شوي وو چې له امله یا توغندي د مچ جیل تر څنګ د لیویزو د تھانې او د مرستیال کمشنر د دفتر سره جوخت نښتی وو. نوموړي زیاته کړه چې د پیښو وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد جوابي عملیات پیل سول ترنن سهارا پوری روان وو. پر دې محل د جنو لیویزو تر څنګ د ځایي خلکو د مرګ ژوبلی اطلاع راغلې ده. د مچ د تانې د پولیسو ایس ایچ او ساجد سولنګي و خبريالان ته ویلي دي چې په پیښه کې د ریلوی یا اورګاډي د محکمه یو پولیس والا وژل شوی دی او د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان مړه او ځینې نور ټپیان شوي دي. دا ډول د مچ جیل تر څنګ و ځینو سرکاري ودانیو ته هم زیان اوښتی دي ځکه چې د پیښې وروسته په سیمه کې بجلی او انټرنټ هم بند شوي دي. د دې سره سره د پیښې وروسته د بلوچستان د حکومت لخوا په کوټه او د سیبي په هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان وسو. د بلوچستان د روغتیا د سکرتر عبدالله خان نورزی لخوا تېره شپه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د مچ په ګډون د کوټ په ټولو لوی روغتونونو کې د بیړنۍ وضع له امله ډاکټران او طبي کارکوونکي را طلب کړي دي. د حکومت بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د دې څخه له مخه خپل ایکس پاڼه ویلی وو چې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر مچ ښار د توغندۍ بریدونه وسول، خو امنیتي سرتیرو د درې بیلابیلو اړخو څخه پر وسلوالو جوابي بریدونه کړي دي. د نوموړي په خبره چې د بلوچي وسلوالي ډلې بي ال اي سره تړاو لرونکي اسلم اچو ډلې په ضد امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. د پیښ وروسته د بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بي ال اي مجید برګیټ لخوا پر ټولنیز رسنۍ په خبر شوي یو بیان کې نه یوازې د یاد د پیښې مواري قبل سوی ده، بلکې ویلي دي چې عادي خلک دي بېل څه ضرورت د کور څخه بهر نه وځي او د کوټې او سبي ترمنځ پر لوی سړک دي سفر نه کوي. د یاد ډلې لخوا د جنوري په 13 نیټه په ټولنیز رسنۍ په خبر شوي یو بل بیان کې زیاته سوی ده چې دوی د کلپور څخه بیا تر ډاډره پورې شپږ حملې کړې دي، بلکې په لویه کچه یې امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي ځکه چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې تېره شپه د کلپور په غرنۍ سیمه کې پر یو ځایي هوټل د توغندیو د توغولو له امله نه یوازې د کوټ سیبي ترمنځ لوی سړک بند شوی وو، بلکې په ډېری موټرانو او لاریانو کې اور لګېدلی وو او څنګ ته یو هوټل ته هم زیان اوښتی دي. په بیان کې زیاته سوی ده چې د پیرغی په سیمه کې سرمچارانو یا سرشندونکو پر امنیتي سرتیرو برید کړی او د 50 څخه زیات امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله اړولې ده. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی نه یوازې دا ادعا په کلکه سره رد کړه، بلکې ویلي دي چې د وسلوالو مرګ ژوبله نوره هم زیاتېدلی سي. بل پلو ته د مچ جیل د سپرډنټ یا انتظامی مشر سلیم ترین لخوا هم ویل سوي دي چې د مچ جیل و ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. په یو بیان کې هغه زیاته کړې ده چې پر مچ جیل برید نه دی سوی او د جیل دیوالونه خوندي دي. د مچ بولان ضلع د بلوچستان په هغه سیمو کې شمارل کیږي چیر چې د دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې نه یوازې په وار وار پر لیویزو پولیسو او حکومتي ودانیو د وسلوالو لخوا بریدونه سوي دي، بلکې د امنیت وضع هم ترنګلې پاته سوی ده.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټنو مرکزی ادارې ایف آئی اے ته امر کړی دی چې دا خبریالانو پر ضد کاروایی ودروي چې پر عدالت د نیوکو په تور یې پر ضد نوټیسونه جاری کړل شوي وو. پرون عدالت ویل سپریم کورټ یو خبریال یا کوم بل عام وګړی په چا باندې د نیوکو کولو نه نشي منع کولی. په دې وروستیو کې د پاکستان 2 خبریالانو په ګډون 110 کسانو ته د پاکستان پلټونکې ادارې ایف آئی اے نوټیسونه ورکړي وو چې ګنې هغې په عدالت نیوکې کړې دي. په عدالت لاغه رستو د خبريالانو سیاستوالانو او فعالانو تنقیدونه سیات شي چې په سګنې انتخاباتو کې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د غیر روایتي نخه بیټ یا بلا ورنکړه. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ په لټون کې ادارې ایف آئی اے ته امر ورکړی چې په یاد عدالت د نیوکو په سر دی د خبریالانو په ضد کاروایی نه کوي. د پاکستان د چیف جسټس قاضي پایز عیسی په مشرۍ درې کسیزه بنچ د جنوري په 9 نیټه خبریالانو ته په سپریم کورټ د نیوکو کولو د قضیې د اسخود نوټس سماعت وکړو او په دغه مهال یې ځینو خبریالانو ته د ایف آئی اے لخوا د نوټسو جاری کولو د معطل کولو امر ورکړو. د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسی د قضیه د اوریدنې پر مهال وویل چې سپریم کورټ یو خبریال یا یو عام وګړی په یو چا باندې د نیوکو کولو د اظهار نه نشي منع کولی. سپریم کورټ په دغه مهال د پلټنو وفاقي ادارې ایف آئی اے ته امر ورکړو چې په خبریالانو د تشدد کولو په اړه د تیرو 2 راپور دی هم عدالت ته راوړي او د دې مقدمې نور اوریدنه د جنوري تر 10 نیټې وځنډوله. دا د هغه وروسته ده چې ایف آئی اے د 22 خبریالانو په شمول 113 کسانو ته نوټسونه جاری کړي وو چې پکې د سپریم کورټ په قاضیانو د نیوکو او په یاد عدالت پسې د ملنډو کولو تورونه لګولې شوي وو. د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې د پاکستان د مشر اقبال خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دا خبره ده چې سپریم کورټ په خپل د دې معاملې اوریدنه کوي.
موږ غواړو چې دغه کم ژورنالیستان چې دې په ګوته کړی دي چې دې هم پکې شامل دي باید چې دې خلاف واضح ثبوت نه د دې نامې ختم کړي شي. او زه ګړم چې دا کم ژورنالیستان دې ډېر د وخت نه ژورنالیزم کوي په خپل ژورنالیزم په کار پوهېږي هغه چرې به هم چې دې خپل د رایې ازادي چې ده هغه به د نفرت سره شریک نه کی. نو دغه من خوشاله یم چې د سپریم کورټ نن ستر قاضي دغه کاروایی ودروله او ژورنالیستان ته به نور داسې تکلیف میلاو نشي.
یاد دی وی چې نیګران او وفاقي حکومت پاکستان تحریک انصاف ته د خپل انتخابي نخې بیټ د نور کولو د سپریم کورټ د پیښلې رستو په ټولنیزو رسنیو د ستر عدالت په ضد د روانو خبرو او نیوکو د پلټنو لپاره د جنوري په 14 نیټه یو ګډه پلټون کې ډله یا جی آئی ټی جوړه کړې وه او دوی دې معاملې ته د الکترونیک کرایمز اکټ 2014 لاندې کتنه کړې وه. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي د خبریالانو تنظیمونه به په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بنیادی حق لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په کار نه ده چې د سیاسي اختلاف په وجه د بنیادی حق ته زیان ورسی.
مونږ په دې ولاړ یو چې فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف پریس ته مونږ هیڅ چیرې کمپرومایز نه کوو او چې کوم آئین کې دا شی موجود دی مونږ دا استعمالو. دا حق هر سړی صافی نه بلکې هر شهري یو حق دی چې دا خپل خبره کولی شي تنقید کولی شي. ہاں په دې کې دا بالکل دا رایمه چې تنقید په کار ده تزهیق نه دی په کار.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د لګولې شوې بندیزونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د هیات کمیشن مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې دې د خبریالانو د زورونو څخه ډډه وکړي.
غیر منتخب نگران حکومت چې د هغې واحد ذمہ داری صرف انتخاب کول او اقتدار منتخب خلکو ته حواله کول دي خو هغه مسلسل داسې اقدامات کوي چې بشري حقونو ته دې ناقابل تلافی زیان رسی. ریاستی ادارې ایف آئی اے صحافیانو ته نوټس ورکړی دی چې دیو د سپریم کورټ په ججانو تنقید کړی دی. داسې ښکاري چې ریاستی ادارې په آئین کې د اظهار رائے ازادۍ حق نه تېښته کوي او کوشش یې دا دی چې صحافیان چې د قوم او ولس سترګې او ژبه وي د دیو قوت ګویای باندې مهر ولګوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 28 نیټه په خبریالانو او ټولنیزو فعالانو د تشدد کولو او د هغوی د یرولو راپورونه بې بنیاده بللي وو او ویلي وو چې ګډه پلټونکې ډله د دې معاملې پلټنې کوي او تر اوسه نه د چا په ضد ایف آئی آر درج شوی او نه څوک نیولی شوی دي.
ما
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو ریدونکو تاسو اوره په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې زنلن خبرونه دادی چې د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان دغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي راس افشا کولو په مقدمه کې د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین پډیالا جیل کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان او د ګوند مخکښ شاه محمود قریشی خلاف نن د کیس اوریدنه وکړه. بل خو د پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرستر علی ظفر د اډیالا زندان مخې ته د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې سبا به د یادو سزاګانو خلاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. یو بل خبر بیا اوریدونکو دا دی چې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د بولان ضلع په مچ سیمه کې بیګا 500 وسلوال وشلی دي. د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اچکزی نن په ایکس پانا ویلی دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په مچ سیمه کې راترګرو بریدونه ناکامه کړی دي او د دې پیښې سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې دا هغه ادا کړی دا چې په پیښه کې 500 زیات کسان وشلې دي خو د بلوچستان حکومت بیا دا اداوی رد کړی دي. او د دې ترڅنګ اوریدونکو بیا یو بل خبرداري چې په کابل کې د طالبانو حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو روزنی کانفرنس پای ته رسیدلې دی خو له یادې غونډې د طالبانو بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استاسو یا سفیرانو ګډون کړی وو. مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زمو همکار نجیب عامر جوړ کړی دا راسه چې ورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمه غزل له موږ سره ملمنه ده. هغوی پر واتس اپ باندې را سره له افغانستان همدا شیبه وصل دي. زمزمه جانې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړی مش
عامر صاحب تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمزمه جانې تاسو کې د ځان په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خاطر خوالینه زمانو زمزما غزل تخلص کوم از میدان اردک بلای تو سیدم که چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پانزې محصل یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تیپ پهنځي محصله یاسته خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تیپ تلانړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق هو ته تیپ تلاړلې؟
زما امیر ستواله رښتیا خوښي وي. هم زما تیپ خوښو هم می ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم تیپ په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. تیپ سره می مینه او زما کورنۍ هم تیپ خوښو. نو بیا می تیپ شروع کړو هم د زده کړې می کولې.
صحیح. نو ستاسو د شیر ملګرتیا څو کلنه شو؟
اوله که رښتیا وایم نو دا شیر ما د مکتب له دورې نه لیکه خوښه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان لغی مرکی میم لیکه خوگه تز شیر نشم ویلی کلی چی زما شیر پوخ شد و سم ز خپل شیر تا پوخ نستم ویلی خو بیا هم آخه دی چنه چه گزاره کهی خو مخ که دا تقریبا سلور یا پنزه کالا چون که تز شیر لیکم
سنگا پخیگی دا شیر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سوکی یعنی مطالعه ډیر او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سوکی ساسو په خیال باندې کومې لارې دي چې په هغو لارو باندې مزل وکړي چې بیا د دې شعر چې وي پوخ شي؟
ښکاره ده امیر صاحب، کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي چې شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا ککې کې غونډو کې اشتراک وکړي، له ښو ښو شاعرانو دا مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي، له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي، زده کړه کوي، مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي، او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي، او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، خو تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې زه باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي، صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي، ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نشو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې، مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وي، دا د ښځو کار نه دی کنه، مثلا دا وي د سړو کار دی، دا د ښځو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي. شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ، ښځې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي، الله راته مور وایي، پلار راته کلم سندره، ماته نشي ماته نه ده ویلي، کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پوړوکوالي کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځواني مرګ هم شي مور سان ده وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی؟ او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینهو شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ، یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به لسی ادبیات لیدلي وي، تاسو به لنډۍ لیدلي وي، په سرو کې لیدلي وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي، خو په هغو ځینو ودونو کې چې میرمنې ټولې کې او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې، نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جنکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدوالی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې میرانو خپل تر کلندیو کې ډیر وخت راخیستای دا چې ډیر قوی او عالی او بهترین لندیو لیکلې دي چې همدارنګه میرمنو شاعری هم کړی ده ډیر پخا شاعری کړی ده لکه نام نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعری کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ د دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شاهدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده ایریا کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاذ سره به زموږ خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب څه تاسو ته غزل وایم؟
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري.
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړله انتخاب کړم، هیلی می خاورې شوې مړله انتخاب کړم، وخت تاسو بده نه کړی وکړي خراب کړم. زما ته ذات ته ورکیدو ملنډ بیا شروع دي، زما د ذات ته ورکیدو ملنډ بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه کړم. چې هر یوه ملامتی به په ځان منله، داسې ګیلې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته یې راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښکلی غزل دی استاد. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې. نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسو خپه کوي، نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه؟ کله چې موږ خفه کېږو یو احساس له موږ سره ملګری کېږي که نه، د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کېږي.
صحیح، درته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کېږي بیخي، خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي دا مبارزه پکار ده، باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زما نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدله جنکو یې کېناستله.
صحیح، مخامخ غونډه کمې شوې
ده، بس ترې نه خبره یم. موږ یو انلاین ادبي په هیله
لرو. دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډه کمې شوې دي، نو انلاین یا پر لیکه مشاعره یا غونډه څومره ممکن دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې مونږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره مونږ نه یو مخ شوي. کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر ته نومېدلی شي. آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله تل
دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې اوس په انلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان
په فزیکی ډول نه یې مطلب نه ګډون مې نه دی کړی یا خو په خپل درسونو مصروف وم او بل داسې خاص ډول د کورنې له خوا مې اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده خو ما نه جوړتي چې از درس د دې کې څکه چې په خپل درسونو مصروف وم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای نو زه نه یې مطلب نه ادبي په هیڅ د مېرمنو ادبي په هیڅ نه یې مطلب نه او په انلاین ډول مشترک کړی دی
نو دغه انلاین مشاعری یا ادبی بهیرونه سمره غټور غنی تاسو خاص کر د میرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي خو
ډیر زیات غټور موثر تمامېږي بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ختم امیدل شي ځکه چې په دې کې کار کتنه کیږي په شعر باندې په کیسه باندې کار کتنه کیږي نظریات یو بل سره تبادله کیږي هغه څه چې موږ نه ویو لري دلیل نور نه یو په دې بهیر کې ښه ښه لیکوالانو د تجربه کاری میرمنې په کې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پر شیر ډیر څه ورته زده کیږي امیر صاحب
صحیح ډیر مننه درنو ورې دن کوتا سي مشال رډوی مجلې ته غوږ یاسته دا ونه را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري اوسېږي په کابل کې په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی دا نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر موردونکو ته وړاندې کو که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره
بالکل ولی نه مسره شعر نشته دی امر صاحب سره یو شعر تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني خوند به وکي
یو کی چې خوښ مو شي
ارشاد
غزل داسې دی چې وای نه ته خوب مانیشت نه ورزی چاته خوبونه نه د خوب مانیش څنګه ورزی چاته خوبونه دلته خپل خپل عادت اوري موسمونه حیف ته چې عادت د مینې نه پیژنې خلک حیف ته چې عادت د مینې نه پیژنې خلک سترګې زما اوس هم دي نالو وستي کتابونه او ژوند ورځ تر بلې فاصله دي چې ډیریږي ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک ته چا لپاره واخلي قدمونه او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یادا تا څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې څوک د لاسا کړي څوک واوري پرې یادونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه همدومره وانه
ډیره مننه ډیر ښکلی غزل دی او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه څه ستونزمن و اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم ډیره کورنۍ روشن فکر سوي دي خپلو نونو چې چې خو یې نصر ولیکي او خو شیر ولیکي کوم ساسا چې دوی لري په کې راوړي نو اوس زمينه زیاته مساعده
صحیح د مراته وای چې شیر تاسو
له خپل ساسا په خپل شیر کې راوړي
اها صحیح د مراته وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي یو هدف مو ته څه وی څه درکوي تاسو ته یو سکون درکوي یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته د زړه درد کمول غواړي لکه مو خاموسي ول شیر
بالکل عامر سیب کله چې مخ خپلش خاطر کله چې ما شیر ته مخه کول کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله نو ما سره یو فکر مخ فکر وو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې هغه تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو. نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره په دا سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسومه، یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و. او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني، زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم.
فکر کوي چې ستاسو د شعر انتظار کیږي، مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي، ځینې خلک به در سره ستاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوي؟ یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي؟
بالکل عامر صاحب، زما داسې ډېری مینهوالې چې مکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یم په دې وختونو کې خدای هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری زما یوه ملګری همکاره مې ده، نو هغه ماته وویل چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته نوم کړی ده، وایي تر څو چې روانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې مینهوال.
کله چې داسې فکر کوي چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوي چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي، زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کښې راخلم. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وای، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل به بل هم درته ووایم، هغه داسې دی چې بېمطلې غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه، نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی، خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه؟
نامر صاحب اول نه، کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا چارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ څه وایي بیا زه هم زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح، مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر، چه بس خونه کی اغل تا خو یواز میم نو که خخاشی خانه شی خو زن تا یه مو کولا ایسما
صحیح دیر زیاد تا منه نما شوخی اکرما یو زل دا غصر مرکه کولا استاد ما اوس یاداش نموز اغا رحم غمزده سر الله پاکتی و بخی نو اغا تا مویلی چه استاد زیادتر دی خپل شیرون ویلی دی کنه نو دا ولی وی نور هنرمندان از ما شیرون نه ویل نو ما خپل بس هنرمندی ورتا شروع کړل نو دا خدای چې خپل شیرم زمزمه کوي نو دا راته وای چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
انا مې څه ته پښتنه سره زیاته مخکې کما
ښه
هر څوک په خپل پاره مرکه کې کتاب دې چاپ شوی کنه دا نو تر اوسه کوم کتاب نه دی چاپ شوی او تاسو مې نه ورتل رامه ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمان وم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خود سانسوری نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعر اتیا شعر داسې زیاتلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي خراب ما په کې نه دي ساتلی.
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تاسو مې ځان سره فکر کوم که ښه زه کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل نو د یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا زمزما پرې کېږدم.
صحیح
نو خو بیا هم دا خو ته د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو څه خاص نوم مې مخې ته را نغلل مې جشن ته مې را نغلل چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح دا غي ورسه په هیله چې یو نه تاسو ډیر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ واسارو باندې نو تاسو اوسم ډیره خپل شاعری کوي په مشاعرو کې برخه اخلي په خزینه بهیرونو کې هم دارنګ د نارینه او په بهیرونو کې تاسو خپل شاعری او روي خلک خوخي او په تلوتلو کې درته وای چې د خزو مشاعری خوندوري وي کده سړو
او ډیر مننه مې سوي ان شاء الله او زما د زما ژوند کې وخت د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته وړاندې کوم.
مننه. ما په تلوتلو کې پښتنه وکړم ول تاسو د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه او آنلاین په مشاعره کې هم تاسو راغلي وئ نو د ښځو مشاعري خوندوري وي کده سړو هغه؟
ډیر ښه. مې سوي ما هم د نارینه او په مشاعرو کې ګډون کړی دا په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دواړه خدایشته ډېرې خوندورې مشاعري دي ډېرې عالي مشاعري دي زما لپاره د دواړو مشاعري ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې که زما شاعري دوی واورېدله نو زما لپاره دا دواړه مشاعري ډېرې جالبې والي.
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه مې سپېږې د تاسو او اوریدونکو زما خبرونه خسته شوی نه اوسې خسته نه سې دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو په لالم زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کومه مې سپېږې.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړې. بلې ونې به د نوې ملما یا نوې ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوک د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت په سره پرې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو